دا مشال اړو دا د محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې اخري خبرې غړې کې ز ګل ایاز او ملي همزاده د طهر کلی وایي. په روان خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم تر خبرو. په لومړي وار ورکو ملي همزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخره د خبرونو سټاپ ته په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو احتجاجي پرلت ګډونوال وايي تر اوسه غوښتنې نه دي پوره شوې. سبا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک کیږي او ترکی په شام کې د خپلو درې دیش پوځیانو وژنې په اړه سخت خبرګون ښودلې. تفصیل: پټنګ کې د یو مسجد په نوم د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو احتجاجي پرلت ګډونوال وايي تر اوسه په غوښتنو عمل نه دی شوی. دوی دغه احتجاج د درې د شورزو راهیسې د خپلو ړنګو کورونو د معاوضې غوښتنې لپاره کوي. د پرلت د کمیټې مشر امان الله نن مشال ریډیو ته وویل د صوبایي حکومت چارواکو ورسره رابطې کړې خو د مارچ تر درېیمې ګوري چې په غوښتنو څومره عمل کیږي. نوموړي وویل دا خیبر پختونخوا د آبادکاری وزیر اقبال وزیر مشال ریډیو ته ویل د جنوبی وزیرستان پر لټوالو ټول غوښتنې منلي او پوره کړي او ور باندې کار روان دي. نوموړي ویل د خپل سروې ټیمونه یې سیمو ته لیږلي دي او که د چا څه شکایت وینو په لیکلې بڼه یې دوی ته ورکړي. ویل خو د کورمې په خرلاتو کې نن په درېیمه ورځ ځایي تاجرانو احتجاج دوام لري. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مال وړونکو ګاډو د ګودامونو پر ځای په ټرمینل د تشولو فیصله چې د ان ال سي چارواکو کړې د دوی په تاوان تمامېږي. احتجاج کوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرکزي لار تړلې او وایي تر هغې به په احتجاج وي تر څو چې دغه فیصله واپس نه وي اخیستل شوې. دوی نن مشال ریډیو ته وویل دوی مذاکراتو ته تیار دي خو تر اوسه ورته د حکومت له طرفه څوک نه دي ورغلي. په دې اړه پوځي ځایي انتظامي سنې دی ویلې خو په سینټ کې د تحریک انصاف غړي سجاد توري مشال ریډیو ته ویل زر به دغه مسله هوار شي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلي او د سند حکومت هغه 1500 کسان جلا یا کوارنټین کړي چې روانه میاش له ایران نه راستانه شوي. د بارنو چارو وزارت ویاند عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د وایرس د خپرېدو مخه نیولو لپاره له ایران سره په رابطه کې دي. د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د دوو ناروغانو تصدیق کړي. د پاکستان هوایي چلن اداره پی آی ای وای د سعودي عرب تر بندیز وروسته هغه هیواد ته د عمرې او سیلګرۍ لپاره پروازونه ځنډوي. پی آی ای پرون په بیان کې ویل چې له سعودي عربه د پاکستانیانو هیواد ته د ستنولو لپاره به پروازونه روان وي. د یو بل خبر له مخې پرون په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. خو د بلوچستان د زراعت وزیر زمرک خان چکزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سمدلاسه نه یوازې له ایران سره په تګ راتګ بندیز لګولی بلکې اوس یې د افغانستان سره په پوله په چمن کې هم د خلکو د سکریننګ کار پیل کړی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د ملاکنډ په رضیله کې یو یو پوهنتون جوړوي. نوموړي پرون د کوز دیر په جګدره کې جلسې ته په وینا کې لولس سره د کیډیټ کالج جوړولو او تر جون پورې د روغتیايي بیمه کارډونو ورکولو ژمنې هم وکړې. محمود خان زیاته کړه چې حکومت د ګرانۍ زیاتې دوستون زمني چې د هوا هواري لپاره یو لړ اقدامات کړي. د چکدرې اوسیدونکو د اعلی وزیر د اعلانونو هرکلی وکړ خو زیاته کړه چې حکومت د خپلې ژمنې عملي کړي. وزیر اعلی د نوو پوهنتونونو د جوړولو اعلان په داسې حال کې کړی چې په صوبه کې لوړاندې موجود پوهنتونونه له مالی ستونزو سره مخامخ دي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. په پام کې ده چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوها کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بارنو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. د موافقې د لاسلیک نیټه د امریکا د بارنو چارو وزارت تیره جمعه اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سویل شاین بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړي خو تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکا له لورې به څوک کوي. دواړو خواوو له 2013 کال راهیسې د سولې د خبرو یو شمېر پړاوونه ترسره کړي او د تیر خالي په ورځ یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل کړه چې نن یې اخیری ورځ ده. افغان حکومت وایي یو شپږ کسیز پلاوی قطر ته تللی. په عین حال کې د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په ټویټر په بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملین ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دوحې غونډې ته ورځي. ترکی وایي درې دېرش سرتېري په شام کې د روس ملاتړ لرونکي حکومتي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. په دې سره د ترکیه او د روس ترمنځ تعلقات لا ترنګلي شوي. له شام سره پوله لرونکي د ترکیې د هتای صوبې ګورنر رحمي دوغان نن وویل چې د شام په ادلب صوبه کې تر بریدونو وروسته په هسپتال کې د دوو دېرشو زخمي شوو پوځیانو درملنه روانه ده. د ترکیې د ولسمشر ویان فخرالدین التون وویل چې د حملو په ردعمل کې شامي حکومتي هدفونه د دوی تر بریدونه لاندې راغلي او د ځمکې او هوا له لارې به ورباندې حملې جاري ساتي. بلخوا د جنگونو د سار یو ادارې ویلي چې د ترکیې لخوا په جوابي کاروایي کې شپاړس شامي سرتېري وژل شوي دي. د شام حکومت لا په ادلب کې د حملو په اړه څه نه دي ویلي. د روس د دفاع وزارت ویلي چې د شامي ځواکونو تر برید لاندې راغلي د ترکیې ځواکونه له ترهګرو څخه خو ترکیې دغه ادارت کړې. امریکا ویلي چې د خپل ائتلافي هیواد ترکیې سره ولاړه ده او غوښتنه وکړه چې روس او شام د په ادلب کې کاروایي بند کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندي وویل چې هغه لارو چارو ته ګوري چې ورسره په دې بحران کې د ترکیې ښه مرسته وشي. بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردغان ترمنځ د ادلب په اړه ټلیفوني خبرې شوې دي. او په بیلاروس کې د کورونا وایرس لومړی کیس تصدیق شوی ده. دغه هیواد چارواکي وایي وایرس له ایران نه ستون شوي په یو زده کوونکي کې موندل شوی. د هیواد د روغتیا وزارت د فروری په ویشتمه وویل چې د ساینس او وبایي ناروغو مرکز کې شوې معاینې او ټیسټونو پر اساس په دغه تن کې د کووډ 19 وایرس تصدیق شوی چې ایرانی وګړی دی او د فروری په 2 له هغه ځایه رسېدلی. وزارت وویل چې د مریض روغتیايي حالت ته اطمینان ور دی او په یو ځایي هسپتال کې جلا ساتل شوی. په عین حال کې په لیتوینیا کې هم د وایرس لومړی کیس پخلی شوی. دا وایرس په خوځه کې موندل شوی چې روانونه له اټلی نه ستنه شوی و. د کورونا وایرس کې سونه اول د تیر کال په دسمبر کې په چین کې مخه تراغلل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې د موسم حال لاسې را ظاهر اور.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.75 روپۍ 60 پیسې او په 1.75 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.70 روپۍ 70 پیسې او په 2.70 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 70 پیسې او په 1.70 روپۍ. یو افغاني په 2 روپۍ کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت له محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او ژوب کې به په یو نیمځای کې وریځې خوری وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 18، بنو کې 18 او 19، ژوب کې شپږ او 13، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
کزمونکو خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې ملي حمیرزاده وړاندې کوله د موسم حالو کرنسی به درته له اسلام آباد د مشال اړیو همکار سراج زهیر وړاندې کړ. که چېرې سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په تان کې د یو میسو په نوم د جنوبي وزیرستان د لنګوشو کورونو کسانو معاوضې لپاره خپل احتجاجي پر لته دوام ورکړی. دوی وایي
کیمه دې موږ مطالبه وې د سره بارے شه د غونډې جایز او منلې او کا پترم تاریخ پر دې موږ مثال نشولې د میج احتجاجي درنو جاری سودي.
د باجوړ د سالارزو یو شمیر مشران وایي د سیم امنیتي چارواکو ورته باور ورکړي چې په کورونو باندې نوري چاپې نه وهي. پاکستان حکومت وایي له ایران سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې همکاري کوي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د وایرس مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي.
خلک په داسې طریقه علاج او تکلیف ورسېږي او زموږ کوم خلک چې په ایران په افغانستان کې واپس پاکستان راځي.
او د امریکا او طالبانو د قطر پلازمین دوها کې سبا د سولې موافقه لاسلیک کوي. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردو کو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غاړې ته غوږی څنګه تاسو خبرونه کې باوردل چې په ټانک کې د یو مسعود پنوم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو احتجاجي پرلت ګډونوال خپل احتجاج ته دوام ورکړي او وایي چې د دوی په وختونو عمل نه دی شوی. دوی دغه احتجاج له دردش ورځو راځي جاری ساتلی دی چې د خپل وړنګو کورونو د معاوضې لپاره کوي. خو د خیبر پختونخوا د آبادکاري وزیر اقبال وزیر مشال اډو ته ویلي چې د جنوبي وزیرستان پارلتوالو ټولې غوښتنې یې منلي پوره کوي او ورباندې کار روان دی. تفصیل عمر وزیر په راپور کې ورو
پټانګ ضلع کې د یو مسجد په نوم د ډنګو کورونو ماویزو ترلاسه کولو لپاره روان پرلت نن په درې درشم ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي چې تر اوسه یې په غوښتنو عمل نه دی شوی. په دې اړه د پرلت ګډونوال شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
قانون سلطان وزیر خزانہ تیمور جگڑا وزیر ریلیف اقبال وزیر پشاور شه دمینوستای وشه چې کیمه دمیج مطالبی و د سر باره شه دا د غونډې جایز و منلې چې دوه مش پوری تور پر حل کوي اده د پرا د درمی میاشته مشته درام تاریخ رکړی دی او بیو د سره دمینوستای وی هو کا پترم تاریخ پر د مش مسلی حل شحال نشولې د میج احتجاجی درنو و سنجاری دو او په دا غرنګ میج جاری سوتی.
د پرلت کمیټه یې مشر امان الله وای واضح غوښتنه یې دی کاغا ور سره ومنل شي نو پر لد با حل ختموي.
د میز درې مطالبه دي چاته ټوکن ور کړای دی اته د چک په مخ ریلیز کو. دویمه مطالبه دا چې کیما انټا چیرې دي دا ته فورن 12 ټیمینه ولا شي او د لیفټ اور سرویس دا هم دوه ټیمینه ولا شي او کم اس کم 20000 فرمینه د میز تارو کومې جوړه مطمئن کیږي چې اخیری چک نن چې کیما مسله ده نه جوړا کړی اسد چې فرمینه تاسو ووینه په دماسید کوم بندو خلک و زاوري چې لکا چې کیم فرمینه دې وس میز تا درکې جوړوي خالد ټیم د تراول د پرا
په دې اړه مو چکل دا بات کارای صوبائی وزیر اقبال وزیر سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مسودو پر لټوالو ټوله غوښتنه یې منلې پوره کړي. د مارچ میاشتې دریمه نیټه یې د لپاره ورکړي چې معلومه کړي چې کدا انتظامی څخه څه کمی شوي وي نو هغه هم پوره کړي. دوی وویل پر لټوالو چې کمی غوښتنه کړي هغه ټولو باندې کار شوی دی. سروې ټیمونه لګلی شوی دی سو کدا سے غوختنه یوی چې پورا نوی نو پلیکلې بنا دای ور کړی. عمر وزیر مشال ریډیو بانو.
دروندر کو تاسو د جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو ستونزې او احتجاجي ناستې په اړه واوریدل. اوس بلې قبایلی ضلع کورمی ته ځو. د کورمی په خرلاسو کې نن په دریمه ورځ د ځای تاجرانو احتجاج دوام لري. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مال وړونکو گاډو د ګودامونو پر ځای په ټرمینل د تشولو فیصله چې د ان ال سي چارواکو کړی د دوی په تاوان تمامیږي. احتجاج کوونکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرکزی لارې تړلې او وای تر هغه به احتجاج جاری وي تر څو د دوی غوښتنې نوي عمل شي. په دې اړه فوج یا ځایي انتظامی لاسنې دی ویلي خو په سینټ کې د تحریک انصاف وړي ساجد توري مشال اړوي ته ویل چې دا مسله به ډېر ژر هوار شي. تفصیل د تاریخ اورګزې په دې رپورت کې ورو.
احتجاج کوونکو لا چرشنبه ورځ خپل سرایان او ګودامونو ته تلې اچولي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرکزی لارې په کاڼو او تیګو بند کړي او بلدا چې هغل ته له سهار وختي تر ماښام 5 بجو پورې ولاړ وي او تجارتي ټرمینل ته هیڅ ګاډي نه پرېږدي. د بوډکی ملک سید ناصر حسین وای تر سوچ پر تجارتي ټرمینل د گاډو تشولو او برولو فیصله واپس نوي اخستي خپل احتجاج نه پرېږدي. ملک سید ناصر حسین زیاتوي دا فیصله څنګه ومني چې نه د گاډي په سر 1500 کمی کمیشن لتلو سره په زورګونه نن بیروزګارا کې دوه خطر ده. معلوماتو تر مخه د خلاصو پلار په سلګونو ټرکونه او لاریانې ځای پر ځای ولاړ دي او هغوی دغې ته په انتظار دي چې احتجاج تر ختمېدو پس خپل تجارتي مالونه افغانستان ته واړوي. د تاجرانو اتحادې ځایي مشر سید جمشید حسین وای څوک کرتل غواړي نو سره مذاکراتو ته تیار دي خو داسې دي نه وي چې تشې خبرې وکړي او د مسالې حل ورته نو باسي.
کینو ډېر ولاړ دی، کینو خلاصې خرطېږي، ریسټروک ولاړ دی، په
دغه اړه د پوز او یا ځایي انتظامی کوم دریز تر اوسه مخې ته نه دی راغلی، خو البته په سینټ کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سجاد توري د جمعې په ورځ ویلي ډېر ژر به د مسالې حل لپاره له دواړو فریقینو سره په رابطه شي.
دا یو پرایویټ کمپنی دی، دا اصل ټیک دی، NLC د پوج دی، خدای وا کمپنی دی. دوی کسانو مشرانو سره خبره کول غواړي، هغه څوک چې اسلام آباد کې ناشتي ان شاء الله موبایل ته هغه ته خبره رسو چې دوی سکم مسلې دی. دا د اډریس شي
د کورمه په خلاصو کې د ځای خلکو تاجرانو احتجاج تر هغه وروسته پیل شوه، کله چې د فروری په 25م د NLC مشرانو گاڑی د ګودامونو پر ځای په تجارتي ټرمینل کې د خلکې دو او بریدو فیصله وکړه. تاریخ ورغځه مشال ریډیو پیښور.
درنو اوردونکو، تاسې د جنوبی وزیرستان او بیا د کورمی قبایلی ضلع د اوسیدونکو ستونزې واورېدي. وزو باجوړ ته د باجوړ د سالارزو ګڼ شمېر مشران وایي د سیمې امنیتي چارواکو ورته دا باور ورکړي چې په کورونو به نورې چاپې نه وهي. دوی وایي دا موافقه ورسره پرون د مشرانو تر جرګې وروسته شوې. دوی پرون مازدیګر مشال اړو ته ویل چې په سیمه کې یې له یوې مودې راهیسې هدفي بریدونه هم زیات شوي، نو ځکه دې انتظامیه له خلکو وسلې نه ټولوي. فوجي چارواکي د هوکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د باجوړ د پولیسو مشر وایي هیڅ چا ورته د چاپو شکایت نه دی کړی. تفصیل د اسرار لموند پر رپورټ کې ورو.
د باجوړ د سلارزو مشران وایي د سیمې فوجي مشران ورته باور ورکړی چې په کورونو به یې نورې چاپې نه وهل کېږي او اخیستل شوې وړه وسله به هم بیرته ورکړل شي. د سلارزو یو قبایلي مشر په لربي پرون مشال ډو ته وویل د دوی په سیمه کې په تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې 50 کسان د ناڅرګند وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي که یو خوا په سیمه کې بدامنی زیاته شوې، نو بل خوا پوځ له خلکو وسلې ټولوي.
هغه ته د خلکو داسې ویل چې موږ خو د پوځ مرګري وو، د ترهګرو خلاف یو. که چېرته فرض کړه چېرته ترهګري یا بل څه نو موږ ته وایي که نه، په هغه کې به ستاسو ملکان مرسته کوي یا ټول قوم سره مرسته کوي. خو داسې نه ده چې بس تاسو راځي او زنانه ورته وایي تاسو بار کېنئ او په کورونو باندې چاپې لګوئ. نو په دې باندې خو موږ پښتانی وو، زمونږ کورونه خو سره پرده ده. دا خوجی زمونږ نه د بازار ته پرته سیمه باټوار دی کې چاپوالی وو، بیا بټمالی ورته وایي په هغه کې پرون چاپوالی وه. دوی په لږ شکرې کې اعلانات وکړي چې تاسو زنانه وباسئ او کورونه خالي کوي، موږ په کې ګر ځو.
د سلارزو یو بل قبایلی مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي شهابالدین خان پرون مشال ډو ته وویل پرون یې په غونډه کې پوځي چارواکو ته وویل چې د دوی په سیمه کې حالات ګډوډ دي او پولیس نظام هم په مکمله توګه نه دی نافذ شوی، نو باید چې له خلکو وسلې وانخیستل شي ځکه چې پر دې هغوی خپل حفاظت کوي.
د هغې په ریسپانس کې د باجوړ سکاوټ کمانډنټ کرنل دی هغه رالی او هغې د قوم سره خبره وکړه، همدغه خبرې د هغې سره زمونږ وشولې او هغې موږ ته دا خبره وکړل ده چې کوم یې چاپې ویل شوي دي په هغې مازرت هم وکړو او دلته به نه کېږي او تاسو او دننه به چې دا کومې کاروایې نه وي هغه بندې شولې، نورې به نه کېږي چې سنجي زمونږ وړي دي هغه به ته واپس راوړو.
همدارنګه څرګندونې د پرونی غونډې یو بل ګډونوالو د جماعت اسلامي یو ځای مشر محمد حمید صوفي هم وکړي. نوموړی چې د عنایت کلي اوسیدونکي دي وایي د دوی په سیمه کې ځینې کسان چې ځان وسلوال بولي پر زور له خلکو پیسې هم غواړي.
دا یو دی چې ټلیفونونه خلکو ته راځي، نامعلوم ټلیفونونه، دا په وجه باندې خلکو یو ویره طرحه شته ده اقدامات.
بلخو د باجوړ ضلع پولیس افسر یا ڈی پی او پیر شاه ولی شاه پرون مشال ډو ته وویل په سیمه کې ورته د ناامنۍ په اړه معلومات نشته او نه ورته چا په دې لړ کې شکایت کړي.
هر ملک قانون په دې طریقه چلیږي چې چا تاسو کې فیصلې کې اکسیډنټ کې بلکې کې شي نه د کې شي تاسو کې چې ورته شي نه دا دې راټول وکړي او موږ څه په تورې نه تخلو نور شو
د یادونه دا چې په 2000 کال کې د باجوړ یو شمېر سیمې د وسلوالو په قبضه کې وې چې پر ضد یې بیا په 2008 کال کې پوځي عملیات ترسره شول چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. اوس خلک خپل کورونو ته ستانه شوي، خو په دې وروستیو کې بیا هلته د بدن پیښې زیاتې شوي دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه موباجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم څلورو بجو،
د سولې په لور
په څلور نیمو بجو،
جمهوري غږونه
په پاوکم پنځو بجو.
مشال اړوند تاسو یو غوږی قدر مو دغه په ټولنه کې د امن پرمختګ زغم او ولسی تړون راوستو لپاره د ځوانانو په کردار په خبر په هتون کې یو ولسی تړون په نوم غونډه شوه چې پکې د صوبی بیلابیلو په هنتونو زده کوونکو برخه واخسته. دوی د دې په ارزښت هم رڼا واچوله چې تفصیل یې د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو
دا اولسی تړون په موضوع شوه. د غونډه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیل پوهنتونونو هلکان جنکو او استادانو ګډون وکړو. د غزده کونکو په وینا ځوانان کول شي چې خپل کردار د ټولنې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره ولوبوي. دا ملکن پوهنتون د پولیټیکل ساينس د کونکي علینا ملک مشال لیډو ته وایي
دا مونږ ته خیچ څنګه به پیسفل سوشل کوهیژن راولو. نو مونږ لپاره کار چې خپل ځان اول چینج کو، چینج په ځان کې راولو. چې کله مونږ چینج راولو په ځان کې، دا غي نه بعد مونږ بیا بل کس هغه کې به چینج راځي، بیا بل کس کې راځي، بیا بل مخامخ کس به زما ریفلیکشن وي.
په پیښور کې د شهید بنظیر بټو زنانو پوهنتون د انګریزي څانګې زده کونکي ارم رحیم مروت وایي چې کچره په پښتنه ټولنه کې زنانو ته راپې خندان لری کړی شي، نو دوی هم د نارینه سره سره د ټولنې پرمختګ لپاره خپل مهم کردار لوبولی شي.
بل یو خزه چې دا کنام هغه چینج راوستي شي، دا ناممکنه خبره نه ده، دا ممکنه ده او لکشانې مشکل ده. چونکه مونږ په پښتون معاشره کې اوسېږي، پښتو دغه کلچر دی، نامز دی، آی سره سره مخکې تلل پکار دي. کنه ان شاء الله زما امید دی چې هغه ډیر سکول شي، معاشره لپاره خو کلکشانې اپورچونټیز وته کلی شي، وته او دا د مخه ته چې کم رکاوټونه دي کم مسلې دي او تلک کمی کې له
دا غونډې مشر ملما او په خوانی پولیس افسر اختر دی شاوي چې په دې هواد کې کم ځوانان مثبت بتون راوستو حال ځلې کوي، د هغوی مخه په بیرابل لار نیول کیږي. خو په دوی یو غږ وکړو چې خپل حق لپاره اواز د قانون دننه پورته کړي.
دا یوت چې دی زمونږه 64% دی چې دا حرکتو کې نو خپل به حکومتونه دیت بددی دا حق ورکړي او بددی ډېر وی رول دی دی کې زمونږ ته ډېر تمه ده، زمونږ ورته نظر دی اوس سوشل میډیا دا هغه باندې باندې आवाज ته نو هغه کنټرول کولو کوشش کوي. اوچتی کی چاونه د غدارې دا وشي نو په مختلف طریقو باندې کوشش کوي چې دای کی یاره پیدا کی. اوس دای ته وېما دا په خوام چې دی چې کوم خلکو د حق د پاره आवाज پورته کړي دي نو په غي باندې داشن کټ غنون لګي دلی دي. خو ژوند د معاشره مغوي چې کم کې داشن خلک چې کم आवाज پورته کوي او مغي د قوم د پاره د خپل سیاسي حقوق، انساني حقوق او ازادي حاصله.
نو دغه پروګرام تابع کون کی او په سی آر ایس ایس کې کارکون کی شمس مومن د دې د غرض او مقصد په حق لباندې وای
بنیادی غرض او مقاصد کې همدا شامل دي چې د مختلف طبقاتو، د مختلف ګروپونو، د مختلف مذهبونو، د مختلف ژبو ویونکو، د مختلف کلتور سره تعلق لرونکو خلکو په منځ کې چې کوم مشترکه خبرې دي چې پاغي باندې د امن، د ترقۍ او د سوکالۍ طرف تک کې دي شي چې پاغي باندې موږ متفق شو او وړاندې باندې خپل مزل وکړو.
دا په مړه چې خوشا دوه کال وړاندې شروع شوه د اولسی تړون پروګرام لاندې په 13 خوشا دو کالو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو په درې درش پوهنتونونو کې سباندې اتنیم سوا زده کوونکو ته په یاد موضوع تربیت ورکړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
مشال ریڈیو تا سی ہوگی قدم کو دا پاکستان حکومت وائل ایران سرا دا کرونا وائرس دا مخنیوی پا برخه کی همکاری کوي. دا پاکستان دا بارنو چارو دا وزارت ویان دی عائشه فاروقی پرون پا اسلام آباد کی خبر اعلان تویل وفاقی او صوبائی حکومتونه له تهران سره په رابطه کې دي. هلته د پاکستان ملکی هوایي چلند ادارې له ننه ایران سره پروازونه ځنډولي او ویلي دي چې سعودي عرب ته هم د عمرې یا سیلګرۍ په موخه هیڅوک نه وړي. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره نه یوازې د هیواد دننه اقدامات کوي بلکې له ایران سره هم همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایندې عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې ویل حکومت یې له ایران سره په رابطه کې دی.
زموږ وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت له ایران سره په اړیکه کې دی چې د وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. له ایرانی حکومت سره نسته همکاري کو، د وبا د تنظیم په برخه کې یې پوره ملاتړ کو او ورسره یووالي ښکار کو.
فاروقی دا څرګندونه پر داسې مهال کړې چې د پاکستان حکومت د فبروري له 9 څخه له ایران سره پروازونه ځنډولي. اسلام آباد په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته د یک شنبه لورځې راهیسې له هغه هیواد سره د تفتان سرحد تړلی. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې پی آی ای د فبروري پر 28 پر عمرې د سعودي عرب تر بندیز وروسته په بیان کې ویل چې له پاکستانه هیڅوک د عمرې یا سیلګرۍ په ویزه هغه هیواد ته نه وړي. په بیان کې راغلی چې پاکستان ته تر عمرې وروسته د ستنېدونکو خلکو لپاره پروازونه به د پخوا په څیر روان وي. پی آی ای زیاته کړې چې یوازې هغه کسان له پاکستانه سعودي عرب ته تللی شي چې هلته د ورتګ اجازه او یا د سعودي عرب اقامه ولري. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل هغه ټول کسان یې قرنطین کړي چې په فبروري کې له ایرانه هیواد ته ستانه شوي ول.
اس پوره مهینه مې کیوبا سند کې اندر تقریبا 1500 لوګ ائیډنټیفای ہوئے ہیں.
روان میاشت موږ د تقریبا 1500 هغه کسانو د شناخت کارډونو او ټلیفونونو شمیرې غونډې کړې دي چې له ایران راغلي ول. دا ټول خلک موږ ګوشه یا کوارنټاین کړي په بیلابیلو سیلو او یونین کونسلونو کې زموږ روزل سویو روغتیایي چارواکو هغوی ته ویلي چې په کورونو کې دي اوسي او کڅو د کورونا وایروس د ناروغي علامات لري لکه ټوخی، تبه و غیره نو زموږ ډاکټران ورځي. کله دې کسانو پاکستان ته راتګه 15 ورځې تیرې سوي وي او علامات پکې نه وي نو بیا مسله نسته، خو موږ به بیا هم څارو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د دوو پیښو تر تصدیق وروسته د هیواد په مختلفو ښارونو کې ماسکونه ګران شوي دي، خو مراد علي شاه زیاته کړه چې په سند کې د تمبوزکونو کمی پوره کوي چې خلک یې په اسانۍ ترلاسه کړی شي.
دروندکو د پامیر ساحل رپورت مو واوریدو. په ولسان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره دي سم اقدامات وکړي. په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال مشال وړي ته ویل له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. خو د بلوچستان حکومت وایي نه یوازې له ایران سره پوره تړلې بلکې له افغانستان د ورتونکو خلکو د ماینو بهیر هم پیلوي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر ایډوکیټ په مشال لیډو ته وویل چې دوی په اسمبلی کې د کرونا وایرس په اړه خبره کول غوښتل
چې ډبلیو ایچ او خپل معذوري ظاهري نو پاکستان او بیا پرټیکولرلی بلوچستان په بیست راز نه کوي، خو دا ده چې دوی ملا ورته وتړي د دغې د پاره چې کومې ادویات دي د هغو بندوبست وکړي، د هغې د پاره چې کومه صفایي د هغې ترتیب جوړ کړي، په خپل نیچ کول له بل ځای ډاکټران هم راوړي دوا یې د بل خالی ویل دا ندی پریکٹیکلی دا دواو دا اسپتال دا مشینری دا تمام شان
د حزب اختلاف وینا پکار دی چې حکومت و اسمبلی ته بیان ورکړي او وروښي چې دوی تر اوسه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي. په دې ترڅ کې مچ کله د حکومتي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې حکومت په عجله توګه نه هیواد د ایران سره پر پوله پر تګ راتګ بندیز لگولی، بلکې اوس په چمن کې د افغانستان سره پر پوله هم دغه خلکو د سکیننګ کار پیل کړی دی. څوک چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي
پر چمن بارډر هم دا خطر سره چې کېدای شي د افغانستان د ایران د لارې په افغانستان ته راشي او د افغانستان د لارې بیا په چمن د زموږ خلکو ته راشي. زموږ هم ډیره داسې ګڼه دغه نفوس پروت دی پاپولیشن چورته وای، نو موږ کوشش کوو چې په چمن کې هم 4-5 یونټ ولګیږي او چې کوم خلک راځي د هغو داسې معلوماتي کوم چې ټیسټ دی هغه وسی او بیا هلته په چمن کې چې کوم خانه د پاره کې چې دی هغه انسولیټډ وارډ ورته جوړ کړي، هلته د باټري جوړ شي او هلته علاج وسي. نو زموږ وروسته دا امید دی په ټول پاکستان کې کاروایی روان ده، خو موږ په بلوچستان کې خپل داده چې زموږ ډېر لو صوبه ده او 900 کیلومتره چې دی هغه د ایران سره بارډر دی او 1250 کیلومتره د افغانستان سره بارډر دی. نو موږ کوشش کوو چې دا خلک په داسې طریقه دا وي علاج وسي او تکلیف هم نه ورسیږي او زموږ کوم خلک چې په ایران او په افغانستان کې دی واپس پاکستان ته راشي.
بل خو ته د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا 13 ورځ د ایران د یوې ورځې دوره کړی او بیرته کوټ ته راستون شوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال سره په خبرو کې هغه امر کړی دی چې په تفتان کې د ایران د زیارتو لپاره ایسار شوي 203 زائرین بیرته خپلو سیمو ته ورستانېدو ته چمتو دي. په کار دی چې صوبایي حکومت د دوی د سکیورټي انتظام په عجله توګه وکړي.
ایوب ترین چې تاسو رپورټ وړاندې کوو قدرمنو درکو تاسو لپاره نړیواله مطبوعاتي کتنه هم لرو، مقامي ورسپونډو ته کتنه هم لرو، نور رپورټونه هم لرو. اوس په پیښور کې وخت شوی دی د ماښام 5:30 ملي میرزادانه د خبرونو لنډیز اورو.
په ټانګ کې د یو مسجد په نوم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو احتجاجي پرلت ګډونوالوي تر اوسه په غوښتنو عمل نه دی شوی. دوی دغه احتجاج د 3 ورځو راهیسې د خپلو ړنګو کورونو د معاوضې غوښتنې لپاره کوي. دوی نن مشال ریډیو ته ویل د صوبایي حکومت چارواکو ورسره رابطې کړي، خو د مارچ تر 3 ګوري چې په غوښتنو یې څومره عمل کیږي. د خیبر پښتونخوا د آباد کاري وزیر اقبال وزیر مشال ریډیو ته ویل د جنوبي وزیرستان پرلتوالو ټولې غوښتنې منلې او پوره کړې او باندې کار روان دي. بل خو د کورمې په خرلاسو کې نن په 3 ورځ سزا تاجرانو احتجاج دوام لري. وی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونکو گاډو د ګودامونو پر ځای په ټرمینل د تشولو فیصله چې د ان ال سی چارواکو کړی د دوی په تاوان تمامېږي. د تحریک انصاف سینیټر سجاد توري مشال کړي تو ال سر په دغه مسله هواره شي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن له ایران سره پروازونه تړلي او د هند حکومت هغه 1500 کسان او به خیر د سند حکومت هغه 1500 کسان جلا یا کوارنټین کړي چې روانه میاش له ایران نه راستانه شوي دي. بلخوا پرون په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه پورته کوي. خو د بلوچستان د زراعت وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت سمدلاسه ګامونه اخستي. په پام کې ده چې سبا له امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې مراسمو کې به د شاوخوا دیشو هیوادونو د بارونو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیگا مشال ریډیو ته ویلي دا موافقه به د طالبانو په سازي توګه د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کوي. ترکی وایي درې ډېر سرتیري په شام کې د روس ملاتړ لرونکي حکومتي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. په دې سره د ترکی او د روس ترمنځ تعلقات لا ټینګل شوي. د ترکی د ولسمشر ویان فخرالدین التون ویل چې د حملو پر د عمل کې شامي حکومتي هدفونه د دوی تر بریدونو لاندې راغلي او د سمکې او حواله لارې باور باندې حمله جاري ساتي. د روس دفاع وزارت ویلي چې شامي ځواکونه تر برید لاندې راغلي. د ترکی ځواکونه له ترګرو څخه خو د ترکی د دفاع وزیر دایدا رد کړي.
ملیحا امیرزاده وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنورکو اوس له اسلام آباد د مشال رادیو همکار سراج زهین ته پاکستان د زینو رسپانو د اداریو مهمه برخه وره.
نن نوې وخت رسپانه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس دوه کیسونه مخې ته راغلي. د یو دوی شکلن یحیی جعفر د کراچۍ سره تعلق دی او د کراچۍ په غا خان هسپتال کې داخل دی او د بل تعلق د ګلګت بلتستان سره دی چې په اسلام آباد هسپتال کې بستر دی. ادارې وایي د پاکستان په پولو د کورونا وایرس د شتون اوازې د څو ورځو راهیسې راتلې او د صحت چارواکو د دې نه د بچ کېدو دعوې هم کولې او په سرحدونو او په هوایي ډګرونو یې د کتنې هم ویل. خو د دې باوجود هم پاکستان ته دا وایرس داخل شو. ادارې وایي بل په داسې خبرونه هم راغلي دي چې د دې حفاظتي ماسک هم نشته او که کوم ځای شته نو هغه هم ډېر ګران کړی شوی. ادارې اخر کې وایي دا ټولې د اندېښنې وړ خبرې دي. په کار ده چې حکومت د لړکی سنجیده ګامونه پورته کړی ځکه چې دا هم کتل شوی دی چې په سوشل میډیا باندې د لړکی غلط خبرونه خوريږي. نو حسینه چې دا مسله نور کړ کې چنه شي حکومت لبا د لړکی په فوري توګه اقدامات کول پکار وی چې د دې وایرس مخه ونیسي. د دې ترڅنګ لپی خور خبریدونکو مشرق روس پڼ خپلې ادارې کې وایي د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ویلي چې ملک تور پیخو مسلو په حل کې دی میډیا خپل کردار په ذمہواری سره ادا کړی. ادارې وایي دا سم خبره ده چې د مسلو په حل کې میډیا خپل کردار ادا کولی شي خو که وکتل شي نو په پاکستان کې دا وخت په خپل میډیا د یو شمېر ستونزو سره مخ ده. ځینې میډیا ادارې بندې شوي دي او دارنګ خبریالان او میډیا ورکران بیروزګار شوي. ادارې وړاندې وایي که حکومت د ملک مسلې حل کول غواړي نو ورلب میډیا ته هم توجه ورکول پکار وي. ادارې اخر کې لیکي میډیا مالکان وایي چې دوی ته د اشتهاراتو مت کې یو شمېر مشکلات ورپېښ دي چې حکومت ورسره پکې مرسته نه کوي او دارنګ میډیا ورکران هم په احتجاج دي او وایي چې دوی میډیا مالکان د روزګار او باسي نو په داسې صورتحال کې به حکومت له خصوصي اقدامات کول وي او ورله به خصوصي کردار ادا کول وي چې دا مسلې په هوارې شي نو میډیا به هم خپل کردار په خشن ادا کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیپلوماټ مجلې په هند کې د مذهبي او فرقایز تاوتریخوالي د پیښو په تناظر کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان بیان اسیړلې. مجله وايي په هند کې د شهریت په قانون کې د بدلون پر ضد د احتجاج پر مهال نخطې او تاوتریخوالي د غندنې وړ دې خو د دې دا معنا نه ده چې ګونی په پاکستان کې هر څه سم دي. هلته دی هیل و پانه وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې بلاخره په افغانستان کې د سولې په لور لومړی ګام اخیستل شوی خو بیا هم ځینې ستونزې شته چې دا بهیر اغیزمنولی شي. ملیح امیرزاده د نړیوالو رسنیو په برخه کې د دواړو لیکونو مهمې برخې دراوروي.
ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې لنړۍ نه غوښتنه کړې چې په هند کې د فرقایز تشدد او درولو کې منځګړتوب وکړي. عمران خان په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د هند تر انتظام لاندې جمو او کشمیر یې پیل وو، اوس په هند کې 200 ملیون مسلمانان په نخښه کېږي. نړیواله ټولنه باید اوس ګامونه واخلي. ډیپلوماټ مجله لیکي په دا وروستو کې په هند کې په توکمیز تشدد کې زیاتوالی راغلی خو په پاکستان کې اقلیتونه له کلونو راهیسې ځورول شوي دي. مجله لیکي د پاکستان ریاست هیوا ټولو اقلیتونو ته د برابرو حقونو خبره کوي خو په عملی توګه داسې سنت تر سترګو کیږي او یوازې د هیواد مشرتابه د ټولنیزو رسنو پیغامونو پورې محدود دي. مجله لیکي په هند کې چې سر روان دي د خفګان خبره ده او باید غندنه وشي خو دا په هیڅ ډول نه ثابتوي چې په پاکستان کې داسې مسلې نشته. بلخوا د هیل ویب پاڼه لیکي امریکا له طالبانو سره مذاکرات په لومړي وار په 2010 کې پیل کړل. د شاوخوا لسو کالو مذاکرات وروسته بالاخره په افغانستان کې د سولې پر لور یو لومړی موقتی ګام واخیستل شو خو ویب پاڼه لیکي د سولې د پروسې په اړه اوس هم ځینې اندېښنې موجود دي. ویب پاڼه د ډز بندۍ په اړه لیکي چې ښایي تر یوې اونۍ هم پر ځای پاتې نه شي. د ویب پاڼې په خبره داسې هم کېدی شي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د قیدیانو د تبادلې پلان مکمل نه شي. بلخوا د افغانستان ولسمشریزو انتخابات تو نتیجو پر سر سیاسی ناندرې هم خای مشکلات پیدا کړي ځکه چې دا وخت دوه کاندیدان ځان کامیاب بولي. نو په داسې صورت کې به بیا څنګه حکومتي وفد له طالبانو سره خبرو ته لیږل کیږي؟ بیا طالبان هم خای سهیلی بانی وکړي او ورته له لیږل شوي پلاوي سره له خبرو نه انکار وکړي. ویبپاڼه لیکي که دغه خنډونه لرې کېدې هم شي نو دا به تر میاشتو پورې وخت اخلي چې په افغانستان کې ګوندونه خپلې مسلې هوارې کړي. تر هغې وروسته به بیا پر نورو سختو مسلو خبرې کېږي. ویبپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې طالبان او افغان حکومت به څرنګه رایوځای کېږي او د افغانستان چارې به په ګډه پر مخ بوزي. بیا دا پوښتنه هم ده چې د دواړو خواوو مسله ځواکونه به څنګه د یو مجموعي پوځ او پولیسو په شکل کې راګډ کړل کېږي. ویبپاڼه لیکي وسله والې جګړې او مذاکرات د زغم آزموینه وي. هم د دغو مذاکراتو د کامیابۍ پس بیا دغه جګړې پای ته رسیږي. ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې په لور بامانه تک لس کاله واخیستل. ویبپاڼه لیکي ښایي په افغانستان کې جګړه نه ختمېدونکې وي نو ځکه د سولې لټولو موقعو باید په وخت ګټه پورته کړل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمنونکو د هند پلازمین نوې ډیلی کې د فرقیزو نخوتو کې د مقامی رسنیو تر مخه د وژل شوو کسانو شمیره له سلویښتو زیاته شوې ده. بلخوا پولیسو په ښار کې د لاشونو موندلو کار جاری ساتلی دی. په نوې ډیلی کې د شهریت نوې قانون پر سر د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. رویټرز خبرې ایجنسی په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې مهمې برخې یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د هند حکومت وایي چې پلازمینې نوې ډیلی کې د فرقایزو نښتو وروسته له 500 زیات کسان نیول شوي دي. په نوې ډیلی کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د شهریت نوي قانون په سر خونړۍ نښتې شوي وي. رویټرز اجانس د پولیسو په حواله لیکي چې په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي خو مقامي رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر له سلویښتو زیات ښودلی دی. اجانس د چارواکو په حواله لیکي چې پولیس تر اوسه پورې د لټون عملیات کوي او سوځېدلي کورونو او نالو کې د لاشونو لټون روان دی. د دوی په خبره په جوماتونو کې د جمعې لمانځه لپاره اضافي امنیتي
اهلکار تعینات کړل شوی دی. اجانس لیکي د چهارشنبه او زیارت په ورځ حالات پر امن او د تشدد پیښنه دی رامسته شوی. رویټرز اجانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د تیر کال دسمبر میاشت کې د شهریت نوی قانون وړاندې کړی و. په دې قانون کې له گاونډي هیوادونو کډه شو شپږو مذهبي ډلو وګړو ته د شهریت ورکولو شرایط نرم کړل شوی و، خو په دې کې مسلمانان شامل نه و. اجانس د ناقدینو په حواله په مقاله کې لیکي دا امتیازي قانون دی او دا له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د هند حکومت د دوی تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ او په هغه هیواد کې میشت 2.25 میلیون مسلمانان خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اجانس لیکي په هند کې اپوزیشن ګوندونه په واکمن بھارتیا جنتا ګوند په نوې ډیلی کې د رواني اونۍ تاوتریخوالي تور پورې کوي، خو حکومت دا تورونه رد کړي دي. اجانس لیکي نوې ډیلی کې د نښتو پر مهال د پولیسو کردار هم د پښتنو لاندې راغلی دی. رویټرز اجانس د اسلامي هیوادونو سازمان OIC په حواله لیکي چې په هند کې مسلمانانو په وړاندې د تشدد غندنه کوي او باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې د مسلمانانو مذهبي ځایونو ته یې زیان رسولی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لوی ته تاسو غوږی خدمت کو ټاکل شوی چې سبا امریکا او طالبان په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. د چارواکو په خبره تمه ده چې په سبانی غونډه کې د دیشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. افغان حکومت قطر ته د یو شپږ کسیز پلاوی هم استوي او وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د افغانستان له ملي ګټو سره سم فیصله کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین بیګا مشال لري چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته به د باور جوړونې بهیر پیلوي چې پکې به افغان حکومت او طالبان ځینې بندیان خوشي کوي. احمد اکر نور تفصیل سره.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلی دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ ده او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات منگا نظر آغختی دی منگا دی توافقنامه پا اساس چوکات معلوم ده او غدا چه اول با توافقنامه لاسلیکی گی لاغنه ورست با دی اعتماد سازی مرحله شروع کی گی چه پا غکی با 15,000 تنه زمنگ بندیان او 1,000 تنه دی کابل دی داری بندیان خلاصی گی لاغه ورست با بین الافغانی مذاکرات شروع کی گی او غبلا طول افغان جهتونو سره خبری کی گی.
تمده چه دی امریکا و طالبانو ترمنز دی سول موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا ډیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
اما تکلو چې تاسو رپورت وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. فرانس پرېس اژانس د هغو دوو افغانانو زلمی خلیلزاد او ملا برادر په اړه لیکنه خبره کړې چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د لوزنامې تر شا مرکزي کردار یې لوبولی دی. د دې لیکنې نورې برخې له مجید بابر اورو.
فرانس پریس اجانس د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه لوزنامې په تناظر کې د زلمی خلیلزاد او مولا برادر پاړه لیکي چې د دې لوزنامې په لړ کې یو بل سره په مذاکراتو بوخت ول. د اجانس په خبره د دې لوزنامې لپاره لاره هغو دوو افغانانو هواره کړه چې یو د امریکا استازیتوب کوي او بل د وسلوالو طالبانو. خو د دواړو ژوند له لسیزو د افغان شخړې شاهد دی. یو خوا زلمی خلیلزاد و چې دا مهال لوړ پوړی امریکایي سفارتکار دی او د خپلې دندې پر مهال یې په افغانستان او عراق کې د سفیر په توګه د شخړو د هوارۍ هڅې کړي چې څنګه دغو هیوادونو کې سوله راولي. او بلخوا د افغان طالبانو په استازیتوب مولا برادر و چې ټول عمر یې د وسلوال په توګه تیر کړی چې کله د شوروي اتحاد ځواکونو په افغانستان یرغل وکړو نو لومړی د مجاهدینو د لیکونو جنګېدو او بیا د افغان طالبانو غورځنګ جوړولو کې هم شامل و. د اجانس په خبره ښکاري داسې چې د واک نه د لرې کېدو 13 کاله پس مولا برادر او افغان طالبان د خلیلزاد په مرسته بیا د کابل په کړکېچن سیاسي تالار کې د لا نور پیاوړي طاقت په توګه داخليږي. اجانس د خلیلزاد په اړه زیاتوي چې د افغانستان په مزار شریف کې زیږیدلې خو د ماشومتوب نه په افغانستان کې د ژوند د کړاوونو او حقیقتونو نه خبر وو. هغه په خپل سوانح عمرې کې لیکلي چې څنګه یې په هغو وختونو کې د یوې ذاتي جګړې پر مهال د افغانستان د مستقبل ولسمشر سردار داود ولیدو چې د یو کس په غوږ کې چک لګوي. هغه لیکي چې ژوند یې هغه وخت بدل شو چې امریکا ته یې د های سکول د یو زده کوونکي په توګه سفر وکړو. هغه له افغانستانه د شوروي اتحاد د یرغل وړاندې په بیروت کې امریکایي پوهنتون ته د زده کړو لپاره تللی و چېرته نه یې چې بیا لوړې زده کړې وکړي. د اجانس په خبره د دې لوزنامې سرته د رسولو بل کردار مولا عبدالغنی برادر د افغانستان په روزګان کې زیږیدلی او بیا یې ابتدایي ژوند په کندهار کې تیر کړی. خو لکه د نورو افغانانو د هغه ژوند هم د شوروي یرغل نه پس د یو جنګیالي په توګه را جوړ شو او بیا د طالبانو د مشر مولا عمر ترڅنګ د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدو. هغه په 2013 کال کې په پاکستان کې ونیولی شو خو د خلیلزاد او امریکا لخوا د فشار په نتیجه کې په 2013 کال کې خوشې کړل شو او قطر ته د امریکا سره د مذاکراتو لپاره واستول شو.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
مشال لري. تاسو یې غوږی قدر مونږ د پاکستان د فوز وایان وای په هیواد کې لګکې ټولي مذهبي ازادۍ لري. میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډي کې خبري غونډه ته په وینا کې خپل هیواد او هند کې د لګکېو حالت پرتل کړ او زیاته کړه چې اسلام آباد د پاکستان لپاره د لګکېو قربانیو تا په درنه سترګه ګوري. خو شنن کې وای په پاکستان کې په تیره یو نیمه لسیزه کې د لګکېو یا اقلیتونو د حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ ورو
د پاکستان د پوز ویاند ویلی چې په هیواد کې ټول لګکی پورا مذهبي ازادي او د ښه ژوند مواقع لري. دا خبره د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار د فبروري پر 28 پر راولپنډي کې خبري غونډه په وینا کې په هند کې د مذهبي تاوتریخوالي ورسته او پیښو ته په اشاره وکړه.
ایک طرف جہاں ہمارے ہمسایہ ملک میں
لیوی خو زمګ په گاونډي هیواد هند کې مسلمانان او نور لګکی د خپل بقا مبارزه کوي. خودلته په پاکستان کې اقلیتونه له بشپړې مذهبي ازادۍ برخمن دي او د پرمختیا موخې لري. دا خبره په وروستیو کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر د کرتارپور په سفر کې ومنله. موږ د پاکستان لپاره د لګکیو د قربانیو درناوی کوو او ستایو یې.
د وزیر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د هند حکومت په 2019 زیږیز کال کې د شهریت په قانون کې بدلونونه وکړل چې ورسره سم نوې دلی په پاکستان، بنگلاديش او نورو مسلمان اکثریتي گاونډیو هیوادونو کې د زورونو ښکار لګکېو ته پناه او تابعیت ورکولای شي. په هند کې له میاشتو راهیسې د قانون ضد احتجاجونه روان دي او ناقدان یې ځکه توپیری بولي چې پکې هغو مسلمانانو ته د پناه ورکولو ذکر نشته چې په گاونډیو هیوادونو کې د زورونو له وجې کډوال شوي دي. د فبروري 23 په نوې دلی کې د احتجاجي ناستې پر مهال د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې تر دېرشو زیات کسان وژل شوي او حکومت د پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کړي. د پوځ ویاند جنرال افتخار په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د ژوند مثبت انځور وړاندې کوي خو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د
2013 زیگیز کلنی رپورٹ وای په هغه هیواد کې احمدیان اهل تشیو هزارگان عیسویان او نور لګه کی لیو لړ ستونزو سره مخامخ دي او په ټولنه کې له اقلیتونو سره توپیر پالل کیږي او پر وړاندې نزغم زیات دی. د همدې لقبله د امریکا حکومت پاکستان د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې اچولې دي. په هالند کې فعال او شنونکي وقاص ګورایا وایي په پاکستان کې په 13 شاوخوا یوني ملسیزه کې له احمدي واخله تر هندوانو پورې او د نورو لګکیو د حقونو سرغړونې شوې دي.
یو مهمه خبره په پنجاب کې د بیلابیلو مذهبونو د همغږۍ په بورډ کې د ټولو دینونو عالمان شامل دي خو احمدیان پکې نشته. په وروستیو کې په زور د هندوانو د ودونو مخنیوي قانون منظور شوی خو تاسو ګورئ چې اوس هم په زور د هندوانو مسلمانولو عمل روان دي. په پاکستان کې د اقلیتونو آبادی کمیږي، همداراز هغه اقلیتونه چې مختلف او مخالف فکر لري ورسره روان دي، لکه د مذهب سپکاوي په تور صدا شوی جنید افیس په زندان کې دي، نور کسان په جیلونو کې دي، همداراز سیکانو ګورئ ګوردواری یې قبضه کیږي او نور زیاتی هم ورسره شوی.
سکھوں کے آپ دیکھیں گرودواروں پہ قبضے اور سکھوں کے ساتھ جیسے ہوا ہے.
خو په پاکستان کې وفاقي او صوبائی حکومتونو په 13 یو لسیزه کې د لګکیو د ساتنې یو شمیر قوانین منظور کړي او یا یې پکې بدلون نه کړی دي. همدارس د سند حکومت په زور د هندوانو د مذهب بدلولو ضد هم اقدامات کړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد د اقلیتونو ساتنې ته ژمن دی او د هیواد آئین هم بې له مذهبي توپیره د ټولو وګړو د اساسي بشري او نورو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي.
د مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو تاسې غوږ کې قدرمنو دونکو، پېښور های کورټ پرون وفاقي حکومت امر ورکړ چې په دوه هفتو کې دی ورته د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الله احرار د پخوانی وین احسان الله احسان په اړه معلومات ورکړي. دا امر عدالت د احسان الله احسان د تیښتې د خبرونو په غبرګون کې د یو غوښتنلیک یا د پټیشن اورېدنې پر مهال کړی. 13 میاشت په ټولنیزو رسنیو د احسان الله احسان په نوم یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې هغه ویلي ول چې د پاکستان حکومت له یو زندانه تښتېدلې دي. د دې پر ضد په 2016 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شوو زده کوونکو کورنیو په های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې له حکومت د نوموړي د تښتې په اړه پوښتنه وکړي. شبیر مرجان نور تفصیل سره.
دا عدالت کیس په پیښور اعلی عدالت کې دا وکیل فضل خان لخوا داخل کړی شوی وو. د چاچې خپل زوی هم په آرمی پبلک سکول برید کې وژل شوی وو. درخواست کون کې د دغه کیس په حق لا مشال لیډو ته وای
دا کنټمپټ اف کورټ پټیشن دی کوم چې مونږه 2019 کې په دسمبر کې فیصله شوی د کم پرانا کې چې پېښور های کورټ دا آرډر کړو چې احسان الله احسان به خوشی کینه د تبس ایمنسټي یا معافی نه ور کوي او ورسره به هغه په ملټری کورټس کې دا به الته کې ټرایل کوي او دغه مطابق هغه سزا ور کوي. ځکه چې د آرمی پبلک سکول د سانحه په بنیاد باندې د ملټری کورټ قیام شوی او بیا هغه کې ایکسټنشن شوی خو د بده مرغه دا در نیم کالا احسان الله احسان د یو شاهی ملما په توګه وساتل شو او مغه کار شو د کم چې مون سره یره و.
د پېښور های کورټ په جسټس اکرام الله او جسټس اجاز مشتمل دوه تنی بنچ د وفاقي حکومت نه په دغه کیس کې غوښتنه وکړه چې په دو هفتو کې دننه دننه دی عدالت ته جواب ورکړي چې د امنیتي ادارو د ولقینا سرنګ دا تن وتختیدو. درخواست کون کې فضل خان وای
عدالت د وفاق او د صوبې دوانو نه داغي چې کوم نمائندگان و اټارنی جنرال او اډوکیټ جنرال هغه روغختل اغې نه جواب طلب کو اغې ټایم غوښتو نو د رڼا کې بیا عدالت وفاقي او صوبایي حکومت نه سوار لسروزو کې یعنی فورت نایټ کې جواب داخلولو حکم اغې ته وکړو.
نو موړ وای چې احسان الله احسان نه یوازې د آرمی پبلک سکول خنړې پیخي بلکې یو شپیر نورو ترهګره
پیخو هم ذمہواری قبول کړې و چې پکې ګڼ شمېر امنیتی اهلکارانو باندې برودونه هم شامل وو او د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر هم وو. بلخوا دغه مقدمه کې د وفاقي حکومت نمائندګي کوونکی سرکاري وکیل عبد حسین انقلابي مشال لیړو ته وویل چې دوی به عدالت د حکم سره سم په ټاکل شوي وخت کې جواب داخل کړي.
عدالت وی چې تاسو دغدی کمنټس داخل کې دغه خپل بیا تاسو نه سو وجوهات تاسو سولې تر اوسه پر دې ٹرائل نو کړی ملټری کورس کې او هغه نه علاوه زموږ بس موږ ته لیټر وکړو انټیریر منیسټر ته هغه موږ عدالت کې سبمټ کړو دغه په ذریعہ باندې او بیا چې هغه سیاغه موږ پر سکو ډیفنس سکونو.
احسان الله احسان د تحریک طالبان پاکستان په خوانې ویان وو او د آرمی پبلک سکول په شمول د ګنډ شمېر بریدونو پړه به په سر منله. خو بیا وروسته د پاکستان پوسټ په 2018 کې مطبوعات ته وویل چې احسان الله احسان خپل ځان دوی ته سپارل دي او په خپلو وسلوال فعالیتونو پښیمانه دي.
شبیر ماجان چې تاسو رپورټ باندې کوم قدر مونږ کو دا روانه کړی اخري رپورټ پر لستا سه پام را ګرځوم. د ماری چاري چارو د ارزونی او څېړنو اداره موډیز وای ک پاکستان د نا قانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف په خړ ډیسک کې پاتې شي نو بانکونه به یې د پیسو د لیک را لیک کې له یو شمیر محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ شي. اف ای ټی اف تیرونی پاکستان ته تر جون میاشت پورې وخت ورکړی چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې د اقدامات وکړي. شاین بونیری د رویټرز اجانس د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف تیرونې ویل چې پاکستان د ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره متفقه پلان نه دی عملي کړی نو لدې قبل بعد د جون د میاشتې پورې په خړ لیست کې شامل وي. د مودیز په نوم د مالی چارو څېړنیزې ادارې ویلي چې دا اعلان به د پاکستان د بینکونو په نظام ښه اغیز پرې نږدي ځکه چې کېدی شي د دې په نتیجه کې بینکونه په بهرنیو کرنسیو کې د کاروبار په اړه د نورو بندیزونو سره مخ شي او دې سره به د بینکونو ګټې ته هم زیان ورسي. ادارې ویلي اگر چې پاکستان د اف ای ټی اف په ځینو شرطونو عملي کولو کې پرمختګ کړي خو ولې کمزوري دا خطر پېښ کړي چې بینکونه به په نړیوالو پولو د سامانونو وړلو راوړلو لپاره د پیسو ورکولو په لړ کې ستونزې لري او په قانوني توګه به په بهرنیو کرنسیو کې د کاروبار لپاره ورکړل شوو اسانتیاو ته رسایي نه لري. رویټرز لیکلي دي چې پاکستان د اف ای ټی اف شرطونه پوره نه کړل او د غیر قانونه پیسو د سار او مخنیوي نظام قوي نه ک نو د سار د نړیوالې ادارې هغه فیرسته به ورسي په کوم کې چې د شمالي کوریا او ایران نمونه شامل دي او د سره با نړیوالې مالیاتي ادارې هم بیا د پاکستان سره خپل کاروباري اړیکې پرې کی. روانه ونه د متحده عرب اماراتو مرکزی بینک اعلان وکړو چې دوی پلټنې کوي چې چرتا د پاکستان حبیب بینک خو د ترهګرو سره د مالی مرستو او ناقانونو پیسو د سپینولو په اړه د منل شوو قوانینو نه سرغړونه خو نه ده کړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړډیو ته درنوونکو تاسو غواګی تاسو د مشال اړډیو نو وروسته خبری خبرونه واوریدله چې د پایو دا پاشه بوته را رسیدلو سو شو بیبی کې پاتې دي چې تاسو ته یو واری بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په ټانګ کې د یو مسعود په نوم د جنوبي وزستان اوسیدونکو احتجاجي پرلت ګډونوال وایي تر اوسه یې په غوښتنو عمل نه دی شوی. دوی دغه احتجاج د درې شپو راهیسې د خپلو ړنګو کورونو د معاوضې غوښتنې لپاره کوي. دوی نن مشال اړیکې ویل د صوبایي حکومت چارواکو سره رابطې کړي خو د مارچ تر درېمې پورې ګوري چې په غوښتنو یې څومره عمل کیږي. بلخوا د کورمې په خلاصو کې نن په درېمه ورځ د ځایي تاجرانو احتجاج دوام لري. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونکو ګاډو د ګودامونو پر ځای په ټرمینل د تشولو فیصله چې د این ایل سي چارواکو کړي د دوی په تاوان تمامېږي. تحریک انصاف سنګر سجاد توري تورو مشال رډي ته وویل چې زر به دا مسله حل کړي. نور د خبرونو لنډیز به تاسو ته مریم مرزا دا وړاندې کړي.
پاکستان د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلي او د سند حکومت هغه 1500 کسان جلا یا کوارنټین کړي چې روانه میاشت له ایران نه راستانه شوي دي. بلخوا پرون په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه پورته کوي. خو د بلوچستان د زراعت وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت سمدلاسه ګامونه اخستي. په پام کې ته چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. په مراسمو کې به د شاوخوا دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استادی ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې دا موافقه به د طالبانو په استادیتوب د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړي.
قدر منوندونکو تاسو ته د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. د خبرونو لړۍ ساتي واوري تاسو کولی شئ چې د نن ورځې ټول رپورټونه او نیوز پروګرامونه او نورې ویډیوګانې د مشال اړیو په ویب پاڼه mashalaudio.com باندې وګورئ. هم دې سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو وایاند ملي امیرزاده تکنیکی همکار اسحاق امیری د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو کوم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای دیوار اړیو خبرونه به واورئ. خامخا ملري خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.